ماسپخین دو بجی شویزه صفی ولستان اگزیم تاسو زمونگاک لازادی راڈیو آوره پا روان پختو خبری خبرونه که دویما نیمایی روختا در جوان شتمنی پروگرام تا زنگری شوی خو پا لمره نیمایی که آوره چی پا کابل که ننه انتحاری حمله دو کسان وجلی او دزینو بحرانه پشمول یویشت نوری تپین کردی دا با هم آوره چی د سولی علی شوراوی پا قطر حیوات که د سولی در اطلونکو خبرو لپاره باید یا منظم پلان جور شی خود در عرض مخ که خبرونه لمره کورنی خبرونه آوره چی کمال شعریفی در آوره او بیا په بهرنی خبرونو کې ووري چې د عراق دولتي ځواکونو نن سهار په رمادي ښار کې د خپلو مورچو ټینګولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې پارک کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر ضد د لویې کچې جګړه روانه ده.
سر کې د خبرونو سرچې کې ایرانی چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې دا هیواد په جبر سره افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې دوه تنه وژل شوي او یوویشت نور ټپیان دي. او د پکتیا د ولایتي شورا مشر وایي چې پنځه تنه برمته شوي کسان لا هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې دي. د خبرونو تفصیل ایرانی چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې دا هیواد په جبر سره افغان کډوال د سوریې جګړې ته لیږي. د ایران د بهرنی چارو وزارت د نړیوالو اړیکو د مطالعاتو د دفتر مشر مصطفی زهراتی نن په کابل کې خبر اعلان کړل چې هیواد هیڅ وخت د سوریې حکومت په ملاتړ دغه هیواد افغانان نه دی لیږلی. ایرانی چارواکي پر داسې مهال د سوریې حکومت په ملاتړ دغه هیواد د افغانانو لیږل رد کړل چې تر دې مخکې یو شمېر نړیوالو بهرنیو رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې ایران د پیسو په مقابل کې میشت افغانان سوریې ته د جګړې لپاره استوي. د افغانستان د بهرنیو چار وزارت هم دا موضوع مخ کې تایید کړی و خو ویلی و چې کډوال د خپل عقیدې له مخه دا کار کوي نه په زور او جبر. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې دوه تنه وژل شوي او د بهرنیانو په ګډون یوویشت نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې د بې خبري ناستې پر مهال وویل چې د حمله کوونکي هدف په سیمه کې د بهرنیانو تیرېدونکي موټر و.
متاسفانه دو نفر از خانم ها افراد ملکی هستند، به شهادت رسیده. 3 نفر از راکبین واسطه خارجی اونا زخمی هستند. 18 نفر به شمول
دی وای بدبختانه چې دوی مرمنی چې په شهادت رسیدلې درې بهرنیان ټپیان سیوی او د توشوزو او وسړوی او درې ماشومان په ګډون چې ټول ملکیان چې ټپیان سیوی دي. دغه انتحاری حمله نن سهار 9 بجې په کابل کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر څیرمه د هوا پیژندنې پر سړک د یو کورلا موټر په واسطه وسوه. د اروپای ټولنې پولیسو بیا په دې حمله کې د خپل یو کارکوونکي کی وژنه تایید کړی ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې په حقانی شبکې پورې اړوند یو اندازه پوتاشیم کلورایټ مواد نیولې چې په بمونو او ماینونو کې کارول کیږي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې یاد مواد د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې نیولې چې د ماشومانو د پودورو په 304 اتیا قطوي کې ځای پر ځای شوی. وسلوال طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. او د پکتیا د ولایتي شورا مشر وایي چې 15 تنه برمته شوي کسان له هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې دي. سردار خان ملنګ زینن ازادي راډیو ته ویل چې د برمته شوو کسان له ډلې 13 ورځ او 15 نن سهار خوشې شوي دي. خو په سیمه کې وسلوال طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی ټول برمته شوي خوشې کړي او یوازې 3 تنه د دوی سره پاتې دي. یاد کسان 13 ورځ په سید کرم ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبان لخوا برمته شول. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د عراق دولتي ځواکونو نن سهار پر رمادي ښار کې د خپلو مورچو ټینګولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې په ښار کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر ضد د لویې کچې جګړه روانه ده. د داعش وسلوالو وړمه ورځ د رمادي ښار ډېرې برخې ونیولې. د دولت پلوه سوني قبایلیانو عراقي پوځیانو ائتلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو په ملاتړ د داعش سخت دریځې پروند اړ کړل چې له دولتي ودانیو څخه پر شا سي. د راپورونو له مخې سخت دریځو له وتلو مخکې تر شا دامونه پرېښي وو او ګڼ شمېر ودانیو ته یې اور اچولی وو. د دولتي ودانیو په انګړ کې د انبار ولایت د والي دفتر او همداراز د پولیسو او استخباراتو مرکز دی. سخت دریځو رمادي له څو میاشتو راهیسې کلابند کړی وو او وتوانېدل چې د دې ښار ګڼې برخې ونیسي. امریکا د مصر مخکنی ولسمشر ته د اعدام پر سزا اندېښنه څرګنده کړې ده. د مصر یوې محکمې پرون د دې هېواد لیرې سوي اسلامي سخت دریځې ولسمشر محمد مرسي او سلو نورو کسانو ته په 2011 کال کې د زندانونو د ماتېدو په پیښه کې د لاس درلودلو په تور د اعدام سزا ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي نن وویل چې واشنګټن د ډله ییزو محاکمو او سزاو پر ضد تل ږغ پورته کړی دی. د نوموړي په وینا دا ډله ییزې سزاوې او محاکمې د مصر د نړیوالو تعهدونو او قانون سره سمون نخوري. د اعدام سزا به د مصر په مذهبي چارو کې لوی مفتی تراجع کیږي او د اعدام تر عملی کېدو مخکې به په دې اړه د هغه نظر پوښتل کیږي. د محکمې دا حکم لازم الاجرا نه دی. قاضي به په دې اړه اخري پریکړه د جون په دوهمه وکړي. د بشري حقونو د دفاع ادارو د مصر پر چارواکو تور پورې کړی دی چې د اخوان المسلمین او دغه راز سیکولر فعالانو پر ضد یې ځپونکي چلند پیل کړی دی. حکومت دا تورونه ردوي. مرسي د مصر لومړی ټاکل شوی ولسمشر و چې د 2014 کال په جولای میاشت کې د خپل هیواد د پوځ لخوا له دندې لرې کړل شو. د شمالي وزیرستان په شوال دره کې پرون د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې لشتر لږ څلور وسلوال وژل سوي دي. خبري اژانسونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي او یو شمیر بهرني وسلوال چې ګمان کېږي عربان دي وژل سوي دي. چارواکي وایي چې بی پیلوټه الوتکو په شوال دره کې د وړه منډۍ په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز وشته دي. د راپورونو پر اساس په دې حملو کې له څلورو تر اووه تنو پورې وسلوال وژل سوي دي. د ترکیه حکومت وایي چې د سوریې یو هلیکوپټر یو وروسته له دې وویشت چې د دوی هوایي حریم ته ورننوت، خو د سوریې حکومت دا راپور رد کړی او وایي چې یوه کوچنۍ څارونکې بې پیلوټه الوتکه یې ویشتل سوې ده. د ترکیه دفاع وزیر اسمت یلماز پرون وویل چې د سوریې له لوري ورغلی هلیکوپټر د دې هیواد په جنوب کې د ریحانلی ښار ته نږدې د دوی هوایي حریم ته اوښتی و. د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو ویلي چې هلیکوپټر ته خبرداری ورکړ سوی و او تر ویشتل کېدو وروسته د سوریې په خاوره کې ولوید. ټاکل شوی ده چې په مقدونیا کې د حکومت پر ضد زرګونو لاریون کوونکي واټونو ته راووزي. د سیاسي مخالفو ګوندونو مشران وایي دا به د هیواد په مرکز سکوپیه کې تر ټولو لوی لاریون وي او تر څو ورځو به دوام وکړي. ټاکل شوی د سبا د حکومت په پلوي هم یو لاریون وسی. لاریون کوونکي او سیاسي مخالف ګوندونه د مقدونیا له صدر اعظم نیکولا ګروفسکي او د هغه له کابینې څخه غواړي چې خپلې دندې پرېږدي، خو له حکومت پلوه تلویزیون سیتل سره په خبرو کې ګروفسکي ویلي چې د استعفا ورکولو او یا هم د انتقالي حکومت قبلولو هیڅ ډول اراده نه لري. ګروفسکي له 2006 کال راهیسې د مقدونیا صدر اعظم دی. او د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو پرون وویل چې د دې هیواد حکومت 1200 بندیان بخښلي دي. د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف په حواله وویل سول چې هغو بندیانو ته چې پر خپلو اعمالو یې رښتینې پښیماني څرګنده کړې وه بخښنه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ترکمنستان کې به سبا د اساسي قانون ملي ورځ ولمانځل سي. ولسمشر بردی محمدوف تیره اونۍ اتریش ته تللی و. ویل کېږي چې په دې سفر کې یې د اتریش له ولسمشر سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو ورېدل. د خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. پاتې د ازادي رادیو ټکی اورګ. په کابل کې نن سهار انتحاري حمله وشوه. دوه کسان یې وژل او یو ویشت نور یې ټپیان کړل.
انفجار بود که امر را تکان داد. انفجارش بسیار بد قوی بود.
افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي د قطر په راتلونکي غونډه کې ګډون باید له یو پلان سره وي.
کیفیت د اشتراک او دا باید داسې نه وي لکه د مخه چې طالبان منظم ریشي د یو پلان سره د یو نظریې سره د یو بیانیې سره.
دا به هم اورئ چې په افغانستان کې له جنګ جګړو او نورو ناخوالو سره سره پر لویو لارو د خلکو د یرغمل نیونې پیښې زیاتې شوې دي. د خپرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. تاسو ازادي رادیو اوري. د کابل امنیتي مسولین وی په نننۍ انتحاري حمله کې دوه کسان وژل شوي او د بهرنیو په ګډون یو ویشت نور ټپیان شوي دي. حمله سهار 9 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه د هوا پیژندنې پر سړک د اروپایي پولیسو د موټرو پر کاروان شوې ده. د اروپایي اتحادیې پولیسو ویلي چې د دوی دوه موټرې د پیښې په ځای کې وي او همداراز په دې پیښې کې د خپل یو پولیس د وژل کېدو خبره تایید کړې ده. عیني شاهدان وایي 14 ډیره درنه او سخت تلفات یې اړولي. په دې اړه حمیدي هارون عثمان دا راپور جوړ کړی.
د کابل د نننۍ انتحاري حمله هدف ظاهرا د اروپایي ټولنې پولیس و. خو امنیتی مسولین وایي چې ډېره مرګ ژوبله یې ملکیانو ته اړولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې دا انتحاري حمله د یوه کورولا موټر په وسیله چې چاودیدونکي مواد پکې بار و شوې ده. صدیقي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وژل شوې دواړه مېرمنې دي او په ټپیانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي.
په خواشینۍ سره دوه ملکي مېرمنې شهیدانې شوې. د بهرنیانو په موټرو کې درې تنه ټپیان دي. له دې سربېره د اتو مېرمنو اوو نارینهوو او درېو ماشومانو په ګډون اتلس تنه چې ټول ملکي افغانان دي ټپیان شوي او د پولیسو په وسیله ټول ټپیان روغتونو ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو د ماموریت یوه ویان د ازادي راډیو د خبر څانګې ته ویلي چې د دغه حملې پر مهال د دوی دوه موټر هلته وخود. د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. له پیښې څخه رارسېدلي عکسونه ښایي چې انتحاري حمله د یوه سور رنګه کورولا موټر په وسیله شوې او ژوره کنده یې کیندلې ده. دغه انتحاري حمله په یوې ګنمېشته سیمه او د خلکو د تګ راتګ په لاره کې وشوه. عیني شاهدان وایي چې په دغه حمله کې بهرنیان لیدلي چې ورته تلفات اوښتي دي.
اته یا پنځه تنه یې د ښوونځي زده کوونکي وو چې ټپیان شوي وو. درې کسه په کورولا موټر کې مړه شوي وو. څوک نه وو چې راوی یې باسي. د امریکایانو موټر پرې ملاخ خوړلی وو. امریکایان یې راویستل. یو یې خوږ و، نور یې ټول جوړ راووتل. ښځې او ماشومان ټوټه ټوټه شوي وو. په رینجر کې یې واچول وی وړل. زما نوم احمد ضیا دی. داسې چاودنه وه چې ټول یې ولرسول. دومره قوي چاودنه وه چې د انتحاري کوونکي غوښې په کورونو کې لوېدلې وې. په کوسو او پس کوسو کې توی شوې وې. دوه تنه مړه او نور ټپیان ول.
دا په تېرو دوه اونیو کې پنځمه حمله ده چې په کابل کې کیږي او دولتي کارکوونکي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. د تیرې پنجشنبې په شپه د کولولا پشتي په سیمه کې د بهرنیو پر یوه مېلمستون حمله وشوه او له هغې وړاندې درې ځله لوی څارنوالۍ ته نږدې حملې وشوې. د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت طالبانو اخیستی او ادعا یې کړې چې بهرنیو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه حملې په کابل کې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو میاشتو کې دغه ښار نسبي امن ګڼل کېدو خو وروستیو حملو خلک سخت اندېښمن کړي دي.
حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر ته څیرمه نن سهار په 9 بجو شاوخوا کې یوه انتحاري حمله د یو موټر په واسطه وشوله چې پکې د پولیسو په خبره دوه کسان وژل شول او د بهرنیانو په ګډون 21 نور ټپیان شول. په دې پیښه کې چې د یوپول یا د اروپایي ټولنې د پولیسو برخې دوه موټر په نښه شوي وو. د دریو دغو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره هم په لومړي ساعتونو کې تایید شوې وه او اوس وخت د اروپایي اتحادیې د پولیسو د برخې مطبوعاتي چارو ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې په دې پیښه کې د دوی یو پولیس افسر هم وژل شوی دی.
ژوند
آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې پته د هلته خبرونه او راپورونه لوستلی او اورېدلی شئ. د فیسبوک پته مو هم د facebook.com/azadiradio تازه خبرونه او تصویرونه هلته کتلی شئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي په قطر کې د سولې په اړه راتلونکي غونډې ته باید یو پلان جوړ شي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي هم وایي دا شان غونډې هغه مهال اغېزمنې ثابتېدلی شي چې د افغان حکومت او ملي شورا استازي په رسمي ډول پکې ګډون ولري. افغان سیاسي کارپوهانو د طالبانو د پخوانۍ لیکو یو شمېر غړي بیا وایي که حرکتونه مخلصانه وي او افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتې وي نو د سولې راتلل هم ناشونی کار نه دی. په دې اړه نور حال کابله د اجمل تورمان پر راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي په قطر کې د بګواش په نوم د یوې کاناډایي مؤسسې لخوا په راتلونکي جوړېدونکي غونډه کې د یوې اجنډا په درلودلو ټینګار کوي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په کار ده په راتلونکي کې له یو آدرس نه او له یو پلان سره مراجعه وشي.
کیفیت د اشتراک دا باید داسې نه وي لکه د مخه د طالبان منظم ریشي د یو پلان سره د یو نظریې سره او د یو بیانې سره او د دې خوانه خلک منفرد لاړ شي او متحده اجنډا ورسره نه وي. دا مسله موږ تصفیه کړله.
که څه هم ویل کېږي چې د سولې د عالي شورا لخوا په انفرادي ډول دوه کسانو په دغه غونډه کې ګډون کړی و، خو د ښاغلي وقاد په وینا چې کومه مشخصه اجنډا نه ده تعقیب شوې. د یادونې ده چې د بګواش په نوم د یوې کاناډایي موسسې لخوا په دې وروستیو کې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د وسلوالو طالبانو او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په استازیتوب یو شمېر کسانو او دغه شان یو شمېر آزادو اشخاصو هم ګډون کړی و. د معلوماتو له مخې دغې موسسې پخوا هم د داشان غونډو لپاره لاره جوړه کړې وه او ټاکل شوې چې میاشت وروسته بیا هم ورته غونډه جوړه کړي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې غونډې په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړو سره هم نظر دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا شان غونډې هغه مهال اغیزمنې ثابتېدلی شي چې د افغان حکومت او ملي شورا استازي هم پکې ګډون وکړي. د چارو کارپوهان او د طالبانو د پخوانیو لیکو یو شمېر غړي بیا وایي که حرکتونه مخلصانه وي او افغان حکومت او وسلوالو طالبان وغوښتي وي نو د سولې راتلل هم ناشونی نه دي. د چارو یو کارپوه او د طالبانو یو پخوانی قمندان سید اکبر اخا
که چیرې مختصانه حرکتونه وسی خامخا به په افغانستان کې صلح راځي، ځکه چې د افغانستان ملت ولس په افغانستان کې صلح غواړي. دا په دواړو طرفو پورې اړه لري که طرفونه ولس ادعاو خواهشاتو ارزوګانو ته وګوري او د هغو دا ومني نو کېدلی شي په افغانستان کې به دوی هم اخلاص وي که صلح به راځي.
په عین حال کې حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې نړیوال خصوصي سازمانونه کولی شي د خپلې کړندارې له مخې ورته غونډې جوړې او د افغانستان د سولې موضوع ته کار وکړي. خو عام خلک وایي هر څه کوي او د هر چا لخوا وي د افغانستان د سولې خبرې باید خپله افغانان رهبري کړي.
و موردل چې د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې راتلونکي کې د سولې په اړه خبرې کېږي باید د افغان حکومت استازي او همدارس د طالبانو استازي یو مشخص اجنډا ولري او یو منظم پلان د دوه خبرو لپاره ترتیب کړي. د سولې په اړه د پاکستانی ګوندونو نظر څه دی؟ د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي کابل او اسلام آباد ته د افغان او پاکستانی چارواکیو سفرونه او خبرې اترې ښه ګام دی، خو وایي پاکستان باید دا په عمل کې ثابته کړي چې په خپله پخوانۍ تګلارې پریښي او په افغانستان کې د سولې لپاره د مذاکراتو ملاتړ کوي. له افراسیاب خټک سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
افغانستان په ټکس په افغانستان کې د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ اوس مذاکرات روان دي. د عوامي نشتن غوند موقف په دې اړه څه وی؟
عوامي نشتن غوند خدا وایي چې زمالا له دې خوري جوړ کی چا په دارو وی مش مش خدای دې افغانستان کې امن راوړي چې له هر لارې وی او خبرو تر لارې کیږي نو ډیر خوشاله خبر ده، ښه خبر ده. مګر افغان عوام ډیر ظلم وکړلو ډیر جګې وکړو اوس هغه امن ته ضرورت لري او ګاونډي ملکونه خصوصا پاکستان باید خپل زړه سیاستونه بدل کړي او افغانانو سره کومک وکړي په امن کې او داسې مداخلت نه کوي د کوم فوج باندې چې جنگونه کیږي، ځکه چې امن خپل د پاکستان په ګټه دی.
خپل افغان طالبان د مذاکرات خوا ته روان دي، خو بلې خوا ته په افغانستان کې چې اوسنۍ عملې شوي دي په پاکستان کې چې په کراچۍ کې درې ورځې مخکې وسوله د دې مسولیت هم جندلا واخیستی چې خپله د داعش تر تړلی دي. په جلال آباد کې د عملې مسولیت هم آیا داعش به یو بل په دې ځنه ده چې دغه بل جنگ ته لار هوارول دي؟
دا زما خلک نومونه بس باید ډېر ونه ګرځو تر اگر دي کله ځان مر یو نوم کشي دي کله بل کشي دي تر اگر باید له منځه لاړ شي چې په هر نوم وي او دا ما په خلکو داسې چل فریب دي کله یو نوم کله بل نوم ډیسپشن چې ورته وایي خلکو پام اړولو خبره ده. زما په خیال کې دغه زړه تر اگر دي په نوي نوي نومونو مخې ته راځي او پاکستاني سټیټ باید خپله پالیسي زړه پالیسي ته په هغه تنقیدي نظر واچي او برداشت نه کړي چې دغه پاکستان په خوره پاتې شي.
د ولسمشر غنی پاکستان ته تر سفر وروسته د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو هم د افغانستان مشرانو د لوی ترمنځ تګ راتګ زیات شوی دی. څه فکر کوي چې د دوی اړیکه به پر مخ نور هم پاتې شي؟
دا ښه خوشاله خبره ده، ځکه چې خبرې په خبرو خلاصيږي او په وینو لړۍ لمن په اوبو پاکیږي په وینو نه پاکیږي. مګر دا دی چې پاکستان حکومت باید عمل وکړي، ځکه چې عمل به د لفظونو نه زیات مؤثر وي.
عمر دل چې د پاکستان د سیاسي ګوند عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان باید خپله زړه پالیسي پرېږدي او د افغانستان د سولې لپاره په رښتینې توګه په عمل کې خپله همکاري ثابته کړي. د همدارز ویل چې ترهګري که په هر نوم وي باید له منځه لاړه شي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په افغانستان کې له وروستیو جنګ جګړو نورو ناخوالو سره سره پر لویو لارو د خلکو د یرغمل نیونې پیښې زیاتې شوې دي. عام خلک او د چارو پوهان په افغانستان کې د دې نوې لړۍ پیلېدو ته اندېښمن دي او وایي دې کار د خلکو لپاره جدي ګواښونه رامنځته کړي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې لرې کولو ته متوجه دي او په اړه یې جدي اقدامات کوي. قسیم سولمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د حکومت وسلوالو مخالفینو نن سبا په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یرغمل نیونې ته زور ورکړی دی. افغانستان په وروستۍ کې د اختطاف د پرلپسې پیښو شاهد و چې پکې تر ډېره ملکي وګړي هدف ګرځول سوي. د سیاسي چارو له کارپوه محب الله شریف څخه مې وپوښتل چې آیا دا کار د وسلوالو مخالفینو په جګړې تکتیک کې د بدلون په معنا دی؟ نوموړی په دې اړه وویل:
زه فکر کوم له پخوانه د دغه تاکتیک نه کار اخیستل کېدل. هر کله به طالبانو مسلح ځواکونو لومړی نړیوال ځواکونو باندې خپل گزار کاوه، د هغې نه وروسته به دا مسله دولتي کسانو ته راتلله. او اوس هم زه فکر کوم چې په دغه ځای کې لوی گزار دې ته متوجه دی چې هغه څوک چې د دولت سره کار کوي د دوی د مخنیوي لپاره، د دوی د تضعیف کولو او د ځپلو لپاره زه فکر کوم دغه ګامونه اوچت شوي.
ښاغلی شریف وایي دا د حکومت او د حکومت د مخالفینو مسؤلیت دی څو د ملکیانو خوندیتوب ته ډېر پام وکړي. د یرغمل نیونې په تر ټولو تازه پیښه کې د شنبې په ورځ 15 تنه په پکتیا کې د طالبانو له لوري له موټرو کښته او بیا نامعلوم ځای ته یوړل سول چې وروسته د چارواکو په وینا زیات شمېرې خوشې سول. تر دې مخکې هم په پکتیا کې د ماین پاکۍ د موسسې 19 کارکوونکي تر تښتول کېدو وروسته بیرته خوشې سوه. په یو بل پیښه کې بیا په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسې 15 کارکوونکي تر تښتول کېدو وروسته وژل سول. ورته څو پیښې د افغانستان په شمال کې هم وسوې. د یرغمل نیونې تر ټولو لوی مورد په زابل کې د بهرنۍ جنګیالیو له لوري د 130 مسافرو برمته کېدل دي چې 19 تنه یې تر 2.5 میاشتنۍ بند وروسته تېرې اونۍ خوشې سول. خو د پاتې نورو د برخلیک په اړه لا معلومات نشته. که هم حکومت ویل چې خوشی سوی مسافر له کوم چا سره نه دی تبادله سوی، خو راپورونه وایي چې دا کسان د ازبک وسلوالو د کورنۍ د غړو په مقابل کې را خوشی سوی دي. د کار د خلکو ترمنځ د اندېښنې رامنځته کړی چې شایي وسلوال مخالفین د خپلو ملګرو د خوشی کولو یا د نورو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره دې کار ته دوام ورکړي. ومغوښتل په دې اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو نظر هم راواخلو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په استویلی بیان کې ویل طالبان په ځینو مواردو کې د معلوماتو پر اساس او د تحقیقاتو لپاره خلک تلاشي کوي او هیڅکله ملکی وګړي نه دي تښتولي. په بیان کې دا هم راغلی د اختطاف په هغو مواردو کې چې طالبانو مسؤلیت نه دی منلی هغه په دوی پورې اړه نه لري. تر کومه ځایه چې دا ډول پیښې تر ډېره پر لویو لارو رامنځته کېږي، نو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دغو لارو د امنیت لپاره کوښښونه کوي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي:
موږ کوښښ کوو، زموږ اساسي هدف د امنیت، د ټولو امنیتي ځواکونو هدف دا دی چې په لویو لارو کې امنیت خوندي کړو. او که حادثه کوم منځ ته هم راځي، موږ هغه مهم تدابیر او جواب ولرو تر څو د خلک د مصیبت نه وژغورو. او ښه مثالونه د پرون مسله ده. پرون تاسو ولیدئ چې که دا حادثه مختم یا منځ ته راغی، موږ وکولی شو چې دوی بېرته خلاص کړو.
کارپوهان وایي برمته نیونې اوس په افغانستان کې سیاسي اړخ پیدا کړی او سپارښتنه کوي چې هم حکومت او هم مخالف ډلې باید د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او له هغوی څخه خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره د وسیلې په توګه کار وانخلي.
و موریدل چې په افغانستان کې لورسې جنگ جګړو او ناخوالو سره سره د یرغمل نیونې پیښې هم زیاتې شوې دي. په زابل کې د 130 مسافرو نیول کېدل او بیا وروسته له 100 میاشتو د هغوی خوشي کول، او همدارس په غزنی کې د ځینو کسانو تختونه، بیا په پکتیا کې او بیا هم په پکتیا کې پرونی پیښه چې پکې یو شمېر عام خلک او د وسلوالو طالبانو په خبره دولتي چارواکي هغوی برمته کړي وو. دا چې په پکتیا کې د دغو برمته شویو کسانو په اړه وروستي سرګندونی سدي وروستي تازه جزئیات سدي داوود تپان د ټلیفون په لیکه کې دی تپان صاحب مهرباني وکړئ د پکتیا چارواکي څه وایي څومره کسان را خوش شوي د پرون برمته شوي لړلې
مننه دی پکتیا امنیتی چارواکي وایي ټول هغه کسان چې وسلوال لزان سره بولي هغه خوشي شوي دي او دوی هم په سیمه کې عملیات کړی دي او لیدای معلومه نه درس څومره کسان وسلوال لزان سره بولي او څومره خوشي کړی دي خو څومره معلومات چې موږ شخصي تر لاسه کړی دي وسلوال له خلې او د سیمه له وسیدونکو او ولایتي شورا وکیلانو له خلې چې تر اوسه پورې دوی موږ ته جزئیات راکړي ویل کېږي چې اته ډېر کسان وسلوال لزان سره بولي چې په دې کې درې کسان له ځان سره ساتلي او نورې خوشي کړې دي خو د پکتیا ولایتي شورا رئیس سردار ملنګزوی وویل چې پنځه موټر او پنځه تنه لا هم د وسلوال په ولکه کې دي او وسلوال له ځان سره ساتلي
تپان صاحب دغه پنځه کسان څوک دي که په لنډه توګه راته وایي دغه مهم چارواکي دي که څنګه په لنډه توګه
تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې دا څوک دي او چې کومې دولتي ادارې پورې تړاو لري که څنګه وسلوال له ځان سره ګرځولي دي خو د ولایتي شورا وکیل وویل پنځه تنه لا هم د وسلوال په منګول کې دي
بلې په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال داوود تپان کور ودان و مریدل چې په پکتیا کې د برمته شویو اکثرا یعنی ټول برمته شوی کسان د چارواکو په خبره راخوش شوی خو سیمیز په چارواکي او مشران بیا وایي چې لا هم ځینې پنځه وایي او ځینې هم درې کسان وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دي د کابل نننۍ مطبوعات اسد لالودین کتلی دی او د برمته نیونی په اړه هم ځینې مطالب لیکلی دي
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالب تر ډیره په لوی لارو د برمتنیولو په اړه اندېښنو او د سوریه جګړې ته د افغانانو د استولو موضوع ته ځانګړي کړي دي سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پر لوی لارو د تښتونې فرهنګ ولې پیاوړی کیږي په سرمقاله کې راغلي چې په دې وروستیو کې دا ډول پیښې څو ځله تکرار شوې او په زابل کې د مسافر د خوشي کېدو په بدل کې د حکومت معاملې نور اغیز هم پرې وکړ سرمقاله لیکونکي ویلي چې طالبان او نور وسلوال مخالفین اوس دا فکر کوي چې برمتنیونه له حکومت سره د معاملې ښه لاره ده لیکوال ویلي حکومت ته پکار ده چې د دې ډول پیښو په وړاندې غوڅ دریز غوره کړي او مدني ټولنو او رسنیو ته اجازه ورنکړي چې پروژه ترې جوړه کړي اطلاعات روز ورسپاڼې بیا په دې اړه خپلې تبصرې ته دا سرلیک ورکړی چې برمتنیونه د باجګیری یوه ناوړه وسیله په دې مطلب کې راغلي چې طالبان لا هم په لویو لارو د خلکو د برمتنیونې وست لري خو لیکوال سپارښتنه کړې چې حکومت باید نور په دې پیښو کې تبادله ونه کړي د ورسپانې په تبصره کې د پکتیا ولایت د برمتنیونې وروستۍ پیښې ته اشاره شوې او ویل شوي داسې ویره شته چې دا کار به د جګړې په ستراتیژي بدل شي ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ایران په جبر سره افغانان د سوریه جګړې ته لیږي په مطلب کې د جرمني د شپېګل مجلې په حواله لیکل شوی چې ولسمشر بشار الاسد د پوځیانو له کمښت سره مخ دی او د ده پلویان په ځانګړې توګه ایران سوریه ته جنګیالي ورلیږي ورسپانې دا هم ویلي چې د سوریه په جګړه کې دا مهال سلګونه افغانان وژل کیږي او ممکن د وسو په شاوخوا کې افغانان د سوریه په جګړه کې وژل شوي وي هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت بل خپل خاورې پر ګاونډیو هیوادونو هیڅ چاته د بریدونو اجازه ورنه کړي په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت په دې برخه کې په خپل ژمنه کلک ولاړ دی خو زیاته کړې ده چې د پاکستان استخباراتي کړۍ بیا تور پورې کړی چې د کراچۍ روسي حمله د افغانستان له خاورې په استفاده شوې ده
از کابل تا زابل
ده هرات نه تر بدخشان
از هفت شان تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
ده امریکا غد آشنا رادیونه
خوش وخت ازادي رادیو او ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 26 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي په دې خبرونه کې مو واوریدل چې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه یو انتحاري حمله وشو چې د ورستۍ او تازه معلوماتو لمه کې په دې حمله کې د اروپای پولیسو یو افسر او دوه افغان میرمنې البته عام میرمنې وژل شوې دي او د دریو اروپای اتحادیې د پولیسو په شمول یوشت افغانان البته یوشت کسان ټپیان شوی چې پکې خزی او ماشومان هم شامل دي دغه پیښه شاوخوا نه بجې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ته څیر موشله په دې خبرونه کې مو دویم راپور دا و چې د سولې عالی شوراوي که په قطر کې راتلونکي کې خبرې کیږي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو له لوري مشخصه اجنډا معلومه وي. په افغانستان کې د مسپخین دونی می بجې کې دونکې د ملالۍ بشیر ته ور ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لن خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه مهیروي او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام.
ایرانی چارواکو هغه راپورونه رد کړي چې وایي ایران افغان کډوال په جبر د سوریه جګړې ته لیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې دوه تنه وژل سوي او د بهرنیو په ګډون 21 نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې په حقانی شبکه پورې اړوند یو اندازه پوتاشیم کلورایډ مواد نیولې چې په بمونو او ماینونو کې کارول کیږي. د پکتیا د ولایتي شورا مشر وایي چې 15 تنه برمته سوي کسان لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. امریکا د مصر مخکنی ولسمشر ته د اعدام پر سزا اندیښنه څرګنده کړې ده. د عراق دولتي ځواکونو نن سهار پر مادي ښار کې د خپلو مورچو ټینګولو هڅه کولې. دا په داسې حال کې ده چې په دې ښار کې د اسلامي دولت سخت دریځو پر ضد د لوی کچې جګړه روانه ده. او ټاکل شوی چې د په مقدونیا کې د حکومت پر ضد زرګونو لاریون کوونکي واټونو ته راووزي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي په کابل کې د هند څلورو اتباعو وژل کېدل چې د ملګرو ملتونو په مرسته یې په هیواد کې په اقتصادي برخه کې کار کاوه. شایي په افغانستان کې د هند اقتصادي فعالیتونه او په ځانګړي ډول له دوی سره مالي مرستې ټکنۍ کړي. د دې وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت معیار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل هند هڅه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي پروژې پلي کړي، خو د پارک پیلس په میلمستون کې وروستۍ پیښې چې پکې څلور هندي سادی متخصصین و جسول شای دغه حتی زیان منکړي.
د اوس لپاره خو هند خپل امنیتی پالیسی ګانې سیړي. د پالیسیانو په دغه څرنه کې بخایي ځینې پروژې کم یا زیات کړي، خو کای امنیتی وضعیت خولید خای چې بیرته افغانستان ته مخ کړي.
شاغلی مایر وای تر اوسه دغه هیواد په ځنګړې توګه کابل ته د ازبکستان څخه درغلي برېښنایي شبکې لګښتور کړي او دغه پروژې د ډیزاین او سروې چارې هم تر سره کړې دي. دی وای اوس مهال د سلما بند هم چې شاوخوا 9% کارونه مختتللې، د هند د 15 میلیونو ډالرو په مالی لګښت جوړیږي. د هرات صنعتکارانو ټولنه وایي سږ کال به د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د زعفرانو د تولید کچه دیش په سلو کې زیاته سي. د دغه ټولنې مشر حمیدالله خادم ازادي راډیو ته ویل تیر کال دوی د زعفرانو د کښت په برخه کې خپل ټاکلي هدف ته نه ورسېدلي، خو سږ کال هڅه کوي دغه هدف ترلاسه کړي. دی وایي سږ کال په هرات کې لاس په سلو کې د زعفرانو په کښت کې هم زیاتوالی راغلی دی. شاغلی خادم وایي حکومت باید د بزګرو د ملاتړ او دوی ته د زده کړو لپاره پالیسي جوړ کړي، څو په هیواد کې د کرنیزو محصولاتو په برخه کې لازم پرمختګ راسي او له دې سره د بزګرانو اقتصادي وضعیت ته هم کار وسي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د اتو سړوخونو د جوړولو کار چې د مالی او بودیجوي ستونزو له امله یې له څو میاشتو راهیسې کار په ټپه درېدلی و بیرته پیل کړی دی. د دغه وزارت ویاند لطفالله راشد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه سړیخونې به چې هر یوه یې د 15,000 ټنو محصولاتو د ساتنې ظرفیت لري په کابل، کندوز، بلخ، هرات، ننګرهار او کندهار کې جوړې سي او بزګرو ته به د دوی د محصولاتو او له بهر څخه د واردې سوي ترکاري او میوو د ساتنې په برخه کې لوی اسانتیا برابر کړي. شاغلی راشد وایي دوی په پام کې لري چې د دې سړو خونو ترڅنګ بزګرو ته د دوی د محصولاتو د ښه ساتنې په هدف نوري 50 نیمه اصلي سړی خونې هم جوړ کړي. او نن د کابل په بازارونو کې ځینې بهرنی اثار چې د افغانیو په پرتله به ډیر لوړ سوي ده په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 39 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 50 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
روغتیا د
ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ز ناجیه سپای استاتی هر کله کوم. نن په دې پروګرام کې د مخدره موادو د کارولو په نوړو پایلو او له دې وجه د نورو را پیدا شو ناروغیو په اړه غږیږو. د مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر د یو تازه راپور په خپرولو سره هم ویلي چې دا وخت په هیواد کې د زرګونو ماشومانو او ښځو په ګډون له 1.3 میلیونه پورې معتادین شته. ویل کیږي چې افغانستان دا مهال د نړۍ 90% هیروین تولیدوي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې او قانون پلي کولو ادارې ویلي چې د افغانستان 10% نفوس مخدره مواد کاروي. د روغتي متخصصینو په وینا مخدره مواد د انسان په ټول بدن په ځنګړې توګه په مغز ناوړه اغېز لري او کارونکو ته جسمي او رواني ناروغۍ پیدا کوي. په دې خبرونه کې را سره محترم ډاکټر صاحبان هر یو د مخدره موادو متخصص ډاکټر صاحب عبدالله وردګ او د افغانستان د روغتیا وزارت د متادینو د درملنې د څانګې د سر مسؤول سید جواد ملتیا کوي چې لومړی دوی ته خرغ لسوي.
مننه.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بلش میرم ده 0992215. ډاکټر صاحب وردګ به لومړی پوښتنې ته ځواب ورکړي چې ولې یو شخص په مخدره مواد اخته کیږي.
ډېره مننه نه جانې د دعوت نمو. د روغ د کېدو د یو کس خصوصا په دنیا کې یا په افغانستان کې مختلف اړخونه لري او د دې علتونه هم مختلف دي. مثلا ډېر دوستان داسې وایي چې خلک چې وزګار شي روږدېته او روږدې کېدو ته مخه راوړي. خو ماته کله دا سوال پیدا کیږي چې پخوا زمانو کې د موږ نیکونه هم وزګار وو او دوی کوم مصروفیت نه درلوده هغوی ولې نشو ته مخه نه راوړله. لیکن نن موږ دا خبره کوو چې دوی روږدي کیږي خو د روږدي کېدو اصلي علت هیچا تر اوسه پورې دا پیدا نه کړ. زه دا وایم چې پخوا یو احترام به متقابل د وړ او د غټ کې و، خو نن سبا هغه متقابل احترام چې د هغه کم شوی دی. پخوا به د مشرانو نه اطاعت کېده، اوس هغه مشرانو اطاعت چې دی خصوصا په کلیوالو سیمو کې هغه ډېر کم شوی دی. بې بندوباري زیاته شوې ده، امنیت مشکلات شته دي او خپله نشه یي توکي په ښارونو کې په کلو کې په هر ځای کې په ډېر وفرت سره پیدا کیږي. نو دا هم عامل دی. او بل د موږ د ځوانان چې دا ډېر کنجکاوه دي او کله په ځوانۍ کې چې کنجکاوي زیاته شي نو هغه خامخا به یو خواته مخ کوي. او یو بل عامل دا هم دی چې کله فامیلونه چې دي دوی ځان لږ ذره بې مسؤلیته بولي. هر سړی چې دی هغه مصروفه دی، خپل د کورنۍ چاپیریال ته یې ډېره فکر نشته دی. فقط هر سړی دا دی چې سهار نه ووځي ماښامه پورې کار وکړي، خو د خپل د ځوانانو په فکر کې نه دی چې دا سکول ته ځي، مکتب ته ځي، کالج ته ځي، ښوونځي ته ځي او پوهنتون ته ځي، چې راځي بیا څه کوي او چې ځي چېرته ځي، چا سره کښېني، چا سره پسېږي. پخوا به د نشه یي توکو د په وفرت باندې پیدا کېدل ډېر کم و. یو چرس به و چې هغه به هم ډېر د شرم و د حیا نه چا به ډېر پټ څکل، حتی سګرت به چا د مشر په مقابل کې نسکه او یو حیا به یې کولې. خو نن سبا زه درته سګرت پرېږده چې نن سبا چرس، شراب، هیروین د هر څه او په سر د دې باندې افتخارات هم کیږي او افتخارونه هم کوي. البته د ځوانانو لپاره د ما دا وینا ده چې دا افتخار نه دی، دا یو بدبختی ته ځان ورټیل وهل دی او ځان اچول پکې.
بله، ډېره زیاته مننه دوستانو. تاسو ته بیا هم یادونه کوو چې نن د مخدره موادو د کارولو او د دې د نو په دې د لمنځه وړلو همدارنګه د دغه د مخدره موادو نه نورې کومې ناروغۍ نه رامنځته کیږي په دې اړه غږیږو. په خبرونه کې ډاکټر صاحبان د مخدره موادو د برخې مسؤول ډاکټر صاحب عبدالله وردګ او د افغانستان د روغتیا وزارت د متعدینو د برخی د سنگ د درملنې د سنگ مسول سید جواد لمن سره په استودیو کې ملتیا کوي. او تاسو هم ک په خبرونه کې کوم سوال لري له دوی نه نو کولای شئ ټلیفون وکړئ او مستقیما له دوی نه مطرح کړئ. تاسو ته به د استودیو د ټلیفون شمیره به هم تکرار کوم 0995 25 سلویخت بلش میرمده 0 او 2 او 15 55. نمو د استودیو د ټلیفون شمیرې دی زو ډاکټر صاحب جواد. ډاکټر صاحب جواد، افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې لپاره تر اوسه پورې کوم اقدامات ترسره کړي؟
با تشکر از شما، ما به شرم میخوایم که بدری صحبت کنم. امید که شنونده های عزیز تلویزیون و رادیوی شما صحبت های مرا به صورت خوبی درک بتانند. وزارت صحت عامه از آغاز که سروی در سال 2005 اولین سروی که انجام گرفت، البته مشکل احتیاط مشکل تازه نیست، این چیزی نیست که تازه با وقوع پیوسته باشه. در جریان حکومت طالبان بود و اولین سروی در سال 2005 بعد از اینکه بعد از فروپاشی حکومت طالبان دولت جدید که سر پا آمد، اولین سروی را در این راستا انجام دادن که بعد از او دولت هم متوجه مشکل احتیاط شد، بخصوص وزارت صحت عامه اقدامات خود شروع کرده. قسمت که ابتدا از 10 مرکز تداوی بدون بستر آغاز کرد و امروز حدود 101 مرکز تداوی در 33 ولایت کشور عرضه خدمات در قسمت می نماید، که با وجودی که ارقام استفاده کنندگان مواد مخدر که در سر سطح کشور وجود داره، این تعداد مراکز تداوی یا شفاخانه های تداوی به جوابگو به تمام مریضا نمی باشه. باز هم 101 مرکز در 34 ولایت کشور فعالیت داره، برنامه وجود داره که 3 ولایتی که تو هنوز مرکز دارو ایجاد نشده، البته ولایت پنجشیر و نورستان و سرپل است که وزارت صحت عامه در راستای ایجاد مراکز در راستا است. دیگه مشکل اساسی در قسمت بودجه است که ما بودجه ملی و سطح ملی در بخش احتیاط نداریم. یک قسمتی از بودجه که در راستای احتیاط و مصرف میره از بودجه خود وزارت صحت عام است. بودجه دیگه هست از جانب دونرها به قسمت کمک و همکاری میشه که با آن هم بودجه نیست که تکافو بکنه با ارقام معتادینی که در سطح کشور وجود داره، بخصوص ارقام اخیری را که بخش تنفیذ قانون ایالات متحده آمریکا به نشر رساند یک ارقام تکان دهنده است. باز هم وزارت صحت عامه با تلاش‌های خود ادامه داده، به خاطر از اینکه از آوانه که ارقام ابتدایی سروی با ما شریک شد، روی یک سلسله برنامه‌های جدید وزارت صحت عامه کار آغاز کرد، از جمله برنامه وقایه که بخشی اساسی است که قبل از اینکه جوانای ما که بیشتر در معرض خطر قرار داره اطفال، بالای از این برنامه بسیار جامع کار شده که آن هم در صدد ازی هستند که دونر برای از او پیدا کنند و دادخواهی در راستا وجود داره که برنامه بین سکتوری است. که البته مشکل احتیاط مشکل تناسیی نیست، احتیاط یا معتاد در تعریف یه زوره میگه که مشکل صحی اجتماعی و روانی است. یک قسمت ازی مربوط وزارت صحت عامه میشه که بخش تداوی است. گذشته از او تمام سکتورهای دولتی حتی جامعه دای دخیل هستند.
بله، من نکول ډاکټر صاحب جواد نه داسې د بودیجې کمښت لري او همدارنګه د مرکزونو د ډیریدو د لپاره کوم پلانونه لري، دا به وروسته راشو. رزو ډاکټر صاحب ورداک موږ ته معلومات راکړي چې مخدره مواد په څو ډولونو ویشل کیږي، خو یو اوریدونکو لرو چې دوی هم کومه پوښتنه لري. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم. د تاسو او ډاکټر اټور اړوندونکو مې نو غواړم چې تاسو سره.
وعلیکم السلام. مهرباني که کوم پوښتنه لري.
مال نظر په مواد مخدره باندې اخته کېدل د نورستان سره ټولنې د غړو د دین او اسلام څخه خبرې ده. کچې دوی خپل د دین او اسلام باندې خبرو څه دی نه اخته کېږي،
د ډاکټر صاحب څنګه پښتنه چې څوک په دې مواد باندې اخته شي دا بیا تداوی لري چې مکمله توګه چې په اخته نه شي.
ښه حتمان ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې لته سړي رمن نه ډاکټر صاحب ورته کوم درملنه لري چې انسان کله په مخدره مواد روغ دکېږي؟
بالکل د ورته تدا وایم او ټول وطنوالو ته اعلان کوم چې درملنه شته ده او د دې درملنه په مراکزو کې چې کوم دوستان ته ویشي وی دي دغه درملنه شوې ده غنن سبا خپل نورمال ژوند ته دوام ورکوي او دی که هیڅ کوم شک نشته دی هغه چې دی د روغ دی کس علاج دی دا حتمی دی دی که هیڅ کوم شک شوب نشته خو صرف دی کې لږ وخت غواړي لږ وخت اخستل کېږي او لږ مسولیتونه دي چې هغه به د فاميلي او د کورنۍ او د خو کې د خلکو او د محل او د چار اطراف هغه دوستان چې دی دغه همکاري هم لازمه ده وکړه په دې کې د ټول سره همکار شي ولې نه حتمی.
بله ډاکټر صاحب جواد به موږ ته معلومات راکړي چې په دغه مرکزونو کې د ورځې په څه شمېر کسان مراجعه کوي او د دوی د درملنې هغه طریقه سره کوم تدابیر؟
البته با تعداد مراکز که ما داریم مراجعه مریضا در مراکز ما هر قومش بسیار سطحش بالا هست، سطح مراجعه بالا است. متد تداوی در شفاخانه های تداوی متادیم با سایر شفاخانه ها متفاوت است. یک مریضای ما حدود 45 روز حداقل بستر می باشن برای تداوی. ما لیست منتظرین داریم، وقتی که بسترهای ما تکمیل می باشه برای هر مریض ما لیست منتظرین داریم. گذشته از اینکه برنامه تداوی در منزل داریم، برنامه های تداوی سراپا هست، یعنی برنامه های تداوی در منزل، برنامه های تداوی در منزل برای کسای هست و خصوص در ولایاتی که ما مراکز یا شفاخانه های تداوی مردانه داریم، در پلوی از این مراکز زنان در منازل خانم ها را تداویم، یا مریض های هستن که مشکل اعتیادشان کم هست و را سراپا بستر نمی کنیم تداویم. با وجود آن هم ما بسترهای ما که تکمیل می باشه با دلیس انتظار الا که بعد از 45 روز الا 90 روز یک تعداد شفاخانه های ما هست که مریضا را تداوی میکنن، باز ما وارد دلیس انتظار میگنیم. لیس انتظار ما در شفاخانه های ما بسیار زیاد طویل است. حداقل هر شفاخانه ما را که مراجعه بکنیم و لیس انتظارشان را ببینیم با وجود که بسترش تکمیل است 50 الا 100 نفر دیگر منتظر به تداوی هستند.
بله ډیر تمنا زابل ولایت نه یو وریدون که السلام علیکم. وعلیکم
السلام نجیب، یعنی سلامونه تاته د اساس محترم میلمنات. من نجیب ولاده د زابل ولایت د ارغنده بولسوري ډاکټرانو سیدانو نه دی پښتنه لرم.
میرا بنی وکه
منه نه خورځانی اوله پښتنه مې هم ده چې زموږ د ارغنده بولسوالۍ یو اکاره بولسوالۍ ده خم انکه متاسفانه چې متعدد زنان ډېر متعدد هغه زنان غواړي چې له مخدره موادو نه ځان مجبوري، خو هلته خو څوک چې متعدد ده هغه اقتصاد هم ضعیفه وي، هغه متعدد همداسې بې دوا ځینې خلاصوي، دوا نه لري هېڅ نه لري. که یو موتاد غواړي چې ځان له دې مخدره موادو نه خلاص او دوا نه لري، هغه باید څه میوه وخوري، څنګه غذا وخوري، څنګه پاملرنه ځان ته وسي تر څو دی خپل ځان له دې مخدره موادو نه وژي. دا مې یوه پوښتنه ده او له دا بل ډاکټر صاحب نه همدا غوښتنه ده چې که چېرې تاسو وایه چې واده زمینه مساعده ده چې مخدره کولی شي زموږ ته مراجعه وکړي او
ډېره زیاته مننه. منګه غږ اورئ تاسې؟ خفه یم دوی اړیکه پرې شوه خو ډاکټر صاحب جواب له دوی نه کومه پوښتنه یې لرله. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب،
زه به د یو سوال به زه جواب کوم. دا بل سوال به زما ملګری جواب کړي. خبره دا دی خوره کې چې تداوی دې موتاد چې دی دا کور کې کیږي او هغه ته چې کوم ډاکټر صاحب په اصطلاح سره په محل کې یا په کلی کې یا په خوا کې او گاوند کې مشته دی هغه هم کولای شي. په اولینه طریقه کې د خپل د روغ دي کس دغه دوا چې اخلي دا باید کم شي. مقدار دې
مقدار د دې باید کم شي، تقریبا کچرته په یو ګرام ډیورت اخلي دا باید ورورو تقریبا په هفته کې دا نیم نم راکته شي، او بیا په دوی هفته کې لغنه هم، او اخر کې دا باید صفر شي. په یو ځل باندې او یو وخت باندې او په یو ټایم باندې د دې قطع کول انن لګته ته مشکلات پیښیږي. په دویم هغه هفته باندې چې کله دا قطع شوله دې نه پاستې کولی شي چې خوا کې او صحیح کارکوونکی یا ډاکټر صاحب چې کم از کم په دې باندې پوه شي چې د معتاد پس له قطع کولو د دوا نه د باندې کم اراض او علایم راځي، دغه ډېر هغه په اصطلاح سره عادي تکلیفونه چې دي هغه دغه له خوا نه توصیه کیږي، او کومه دوایي چې ورته پکار دغه ودته توصیه شي او هغه استعمال کوي انشاءالله ښه به شي. او میوه او خوراک چې دی د هر قسم خوراک ورکول کیږي، هر قسم میوه ورکول کیږي، دې کې هیڅ پرهیز نشته. دی څومره چې تاسو روګ دې کسته ښه خوراکونه پس له درملنې نه او پس دې ختم دی قطع د دوا د مواد مخدرو نه یا د نشه یي توکو نه څومره ښه خوراکونه ورکول کیږي هماغومره دته مفید او فایده مند دی.
بله ډاکټر صاحب، جواب که تاسو د غرور پښتنې ته په لنډ ډول ځواب ورکړي.
د قسمت ولایت کندهار
زابل.
زابل
بله مهرباني.
در ولایت زابل همچنان اگر سوالشان دقیق گرفته باشم، ما اونجا مرکزی تداوی وجود داره، البته مرکزی هست که با ظرفیت 20 بستر یا 20 مریضه، یا در مدت یا مدت زمان تداوی ما 45 روز است یا مورد تداوی قرار میده که در صورت مشکل داشته باشن یا میتونن به مرکز تداوی مراجعه بکنن. و در قسمت دیگه خوار ما که از ولایت کندهار در قسمت مشکل احتیاط صحبت کردن، در ولایت کندهار هم ساعت آمه 3 مرکز تداوی با ظرفیت 90 بستر در 3 ساحه شهر دارن که در این راستا عرض خدمات میکنن. در بخش احتیاط یک بخش بسیار مهم و جز مهم و اساسی که مربوط خود مریض است که تداوی معتادین جبری هیچگاه امکان پذیر نیست.
در ازیت مننا قیس پشتون
با قسمت صحبت ما منتا تکمیل شو.
در ازیت مننا قیس پشتون میره بانی او که کما پختنه ولره. در موقعیت هم لک تغییر وار که چه غاگ مو پریکی گی او بخی. بله پر دیر بخی نسر سید دویاری که پریشا میره بانیو که دکتر سر جواد
در قسمت تداوی اتیاد برای همشهری های عزیزم و شنونده های عزیز رادیو شما ایره می خواهیم شریک بسازم که در قسمت تداوی احتیاط تصمیم خود مریض جز مهم و اساسی تداوی است. وقتی که خود مریض تصمیم بگیره تداوی از این سهل می شود. از فامیلای محترم خواهشمند هستم که هر روز به فامیلشان که معتاد به مواد مخدر است یا را به دیده مریض ببینند و با یا همکاری بکنند که قسمی که دکتر صاحب تذکر داد، یا به صورت تدریجی مواد خود کم بسازن بعد از او شامل تداوی شوند. تداوی احتیاط هیچگاه اکثرا تقاضا دارن همشهری های عزیز ما، باشنده های کشور ما در نقاطی از ولایات، البته که ما کلمه همشهری را تذکر میتونم، در هر ولایت در هر قریه که هموطن های عزیز موجود داره همشهری های ما هستند، یا به شفاخانه مراجعه میکنن، اکثرا علاقمند هستن که به شکل مستقیم بستر شوند. قسمی که دکتر صاحبم تذکر داد، ابتدا به شفاخانه مراجعه بکنن. تداوی ما از اولین مصاحبه با مریض شروع میشه که به تدریج مواد خود کم بکنن یا صحتیاب شوند. در پالوی از این حمایت فامیلشان یک چیز مهم و ضروری است. تا که حمایت فامیلی نباشه بعد از پروسه تداوی ما، بعد از اینکه 45 روز از تعویل میشه، الا یک سال دیگه میاد تداوی نیاز دارن.
در از یتمن یو اوریدون که لرو مهربانی وکه. سلام علیکم. سلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري.
بله محترم نجا صافی خوری تاتا سلام علیکم زوارو ملمانو تا
سایبانو
تا شموزو مکاکره دا خوری پاری ویو چی دا سازو موزو و ملتا صاف دا گایی سی ما پوشتن دا زوارو ملمانو تا داشت دا رنګ د چې واکان د مواد مخدر خو ډیر خبيث بوټي دي او واکان ودی ته یو عظیم چې سزا خلاصي عظیم په مچینو څخه کار دی پښتنه مې دا ده چې د دغه مرض علاج یعنی په څومره عمر او موتات څنګه د دې مرض په څومره عمر کې خلاصېدلی شي اگر چې زه د پروګرام په اول کې نه وم او داسې خو به نشي کېدلی چې دا مواد مخدر چې پز او دا بل ورته کښېني دا بل هم په دې مریضي اخته کېدلی شي کله چې اخته کېدلی او بله پوښتنه مې دا ده چې اوس فرضاً دا ډاکټر صاحبان وایي چې سګرټ په سرطان په مرض یا په نورو مرضو اخته کېږي دغه مواد مخدر چې سړی ځینې کشوي هغه هم بیا غیر دغه مواد مخدر نه په نورو امراضو هم اخته کېدلی شي کله چې دا کوونکی
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ورته تاسو به دا پوښتنه ته ځواب ورکړئ
او ډیره مننه دوست زاول تاسو ته دا وایم چې په قران عظیم شان کې سری لیکل شوی دی چې ټول مسکرات چې دی دا حرام دي وخت چې حرام شون الله پاک دې کې حکمت ده مونږ تاسو په دې الله پاک دې قران ذکر دې په حکمت کې پد مونږ وګورو کله چې دا حرام دي او د دې حراموالي نتایج څه شي دي نتایج دا دي چې تا ویل چې سیګریټونه سرطان دي هر دود کون کې چې هغه سرطان بایس کې دی شي کغه سیګریټ دی کغه هر نشي مواد ورسره خو په مرور دی وخت کې د سینې د چته سو اس ماته او مثال وي چې فلاني خو ډیر مودن نشي تو کې استعمال کړ خو هغه سرطان نشو دا بیا دی وجود هغه په اصطلاح سره قوت پورې تعلق لري او امکانات شته دي دویمه خبره دا ده چې تاسو ویلې چې تداوی او درملنه ډیره اسانه او وخت چې دی دا سړی پورې تعلق لري خپل شخص پورې دویم قدم کې کورنۍ پورې تعلق لري دریم قدم چاپیریال او ماحول پورې تعلق لري سلور مې چې دی دغه مصرفیت سالم مصرفیت او پنځه مې دغه صحیح کارکون کې چې څومره د په تعقیب کې یا د په درمل کې نه هغه کوشش وکړي ترغه وخت پورې چې دی په استلا سره هغه فالو اپ پروګرامونه چې دی هغه برنامه چې دی د ټوله پورې شي د دوره دی ډیټاکس چې دی اته نه تر لسره پورې تقریبا د راځي هغه نه پس بیا د نور پروګرامونه شروع کیږي په مرکز کې یا بیرون د مرکز نه چې په هدایت د ډاکټر سره باندې نو درملنه حتمی ده او شته د هیڅ مشکل نشته
بلې دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ توخی له زابل ولایت نه په لیکه کې دی السلام علیکم
السلام
وعلیکم السلام مهرباني
توخی د زابل ولایت په خنځ سره اړیکه نیول
مهرباني وکړئ توخی صاحب
صاحب د حمیدات ختنه ده چې مواد مخدر یعنی د هیروین چې د خلق سکي دا عمر چې دا مضر دي او تاواني دي او یو څو کر ولا چې دا تاریاک په خلوغ خو دې نه سکي د نخل خوا د خې او تل او سکي دا هم دا چې مضر دي او تاوان رسي او انسان ته او بل دا هیروین چې سکي د دغه سړي پر دغه باندې ولې تاثیر کیږي دا هغه د سی غنۍ غونډې سي یعنی دا څه سبب ده
ډرمن ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې دوه دقیقې وخت لرو نو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
ما مخکې درته ویل چې الله پاک په قران کې ذکر کړی دی واضح چې دا حرام دی او دی حرام او اضرار چې دی هغه تشته دی چې حتی په وخت نشه کې مونږ هم دی او انسان دی مسلمان سره مونږ په نشه کې هم نه کیږي بل خبره دا درته کوم خوراک سدي خلیل لري نه وي سدي پوز لري نه وي سدي دود لري نه وي سدي زرق لري نه وي ټول خوراک هغه ویني ته داخليږي اضرار یې مغه ضرور نه دي د کیس کوم فرق نشته چې مونږ وایي او بل مسله تاسو ویلې چې کوم سره کله خلی نه خوري شي د ضرر کم یو کوم سره دا اسی افواه دي په دې باندې ځان مغولوي په دې باندې ځان ته دوکه او هغه مور کوي او دریمه خبره تاسو دا ویلې چې کچرته یو سړی وګوري چې ترکی کی ترکه اسانه دی خو تصمیم دی د شرط او مسله دی مری مو ویلې چې په مری کې आवाज غور کیږي د مری کې یو هغه دی چې د اصطلاح سره وکل کارت ورته وایي او بیا لرنګس دی او دغه خپل دی مری هغه غشا چې د مخاطی غشا چې هغه ډیر نه زکده هغه په اصطلاح سره میکروبی کیږي یا انفیکشن کیږي یا زخمی کیږي په ساده الفاظ درته وایم په غو کې تغییر راځي نو دې په خاطر باندې دغه شین ټول دی پورې تعلق لري. خو یو خبره بیا درته کوم ورور راځي، موږ تاسو الحمدلله مسلمانان یستو او د اسلام په بنیاد باندې قران کې چې څه شی ذکر شوی دی چې کوم شی حرام دی دغه اجازت نشته منع شوی دی هغه باید موږ منع قرار ورکو، او کوم شی چې اضرار لري دغه ضرورونه نه ځانو ساتو، خپل ځان ته ښه بهترین صحت سالم صحت باید غوره کړو.
ډېر زیاته مننه دوستانو. د خبرونې لومړۍ برخه هم په همدې څو شیبو کې پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم د یادې موضوع په اړه ډاکټر صاحبان معلومات درکړي. تاسو هم که کومه پوښتنه لرئ نو د ټلیفون شمیرې به بیا هم تاسو ته تکرار کړم، او کولی شئ چې بیا ټلیفون وکړئ 0999 215 45. بله شمیره مو ده 0922 215 55. د مسجد سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. او یادونه کوو چې په خبرونه کې د مخدره موادو د برخې متخصص ډاکټر صاحب عبدالله ورداګ، او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د متعدینو د برخې د سار مسؤول ډاکټر صاحب سید جواد لمغ سره په خبرونه کې ملتیا کوي. د اوس درې